قدرمن دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 1550 جوماتونه جوړ شي. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو خو وروسته یې په ناڅاپي توګه لغوه کړل او د امریکا د هوایي چلند ادارې د دې هیواد هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د یوې برخې پر فضا منع کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 1550 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي خغری غنی د سرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته کړی. په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نمونه نه دی اخیستل شوی چې د دې جوماتونو جوړول پکې پلان شوی خو د جزئیاتو له ورکولو پرته د ولسمشر له قوله ویل شوی اسلام پیژندنه دی د دې هیواد په پانتونونو ښوونځیو او ادارو کې په اساسي تګلاره بدله شي. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون پنځشنبې له ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبې په ورځ له غرمي وروسته د وسلوال طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودونکي توکي نیولې دي او له منځه وړي دي.
ښاغلي خوګیاڼي وویل دا چاودونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره زیرمه شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ننګرهار په مومندري کې دا چاودونکي مواد پرون په داسې حال کې نیول کېږي چې پرون د جلال آباد ښار د یوې خونړۍ ماین چاودنې شاهد وو. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست د ویان ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چاودنې یو تن وژلې او لس نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فاینل کې سبا د شنبې د سبا یعنی شنبې د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالۍ د ایران په قربتوب په تبریز کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبې په ورځ اندونیزیا ته د درې په وړاندې په څلور ګولونو ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فاینل ته ووت. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو خو زیاتوي چې وړ مشپه یې په ناڅاپي توګه بیرته لغوه کړل. د امریکا د معتبر ورځپاڼه وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو نن ورځ د دې بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا رپورټ د څو داسې امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا په دې خبرو کې برخه لرله او یا پرې خبر شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي په دې خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران دخیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونو ته اجازه ورکړې وه. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه د جون د 28 نیټې له سپېده داغ مخکې پلان شوي وو څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسي خلکو مرکزوب له کمه شي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوت په حال کې وه. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا به د ایران د دې اقدام غچ واخلي کنا وویل ډیر ژر به خبر شي. ښاغلی ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې له دې پیښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتې او نسکوره کړې ده. اخوا د امریکا د هوایی چلند ادارې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د یوې برخې پر فضا منع کړې دي. د امریکا د ملکی هوایی چلند چارواکو د یو بیړنی خبرداری په خپرولو د ایران د اوبو له پاسه د امریکایي هوایی شرکتونو الوتکې منع اعلان کړې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کېږي چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټه څارونکې الوتکه نسکوره کړه. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتکې دي د هرمز پر تنګي او د عمان د خلیج پر بو الوتنې نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایی چلند د ګڼې ګوڼې یو مسیر ته نږدې دي. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې ویلي کله چې ایران د امریکا ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکه له مځکې څخه د توغندي په وسیله وویشته ورته نږدې ملکي الوتکه په 80 کیلومتره کې الوته. د جاپان پوځ وایي د دې هیواد جیټ الوتکو وروسته له هغې تحرکات پیل کړل چې د روسیې دوه پوځي الوتکې د دې هیواد هوایی حریم ته ننوتې. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د روسیې د بمبارۍ دوه 295 ډوله الوتکې د دې هیواد د جنوبي ټاپوګانو ته نږدې شوې او د جاپان پر خوا یې الوتنې ته دوام ورکړ. د دې خبر پاڼې پر بنسټ یوه له دې دوو الوتکو دویم ځلي د ډایټو په ټاپو کې هم د جاپان هوایی حریم ته واوښته. د ډایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسیې پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جاپان د پوځ د وروستي رپورټ په بنسټ په تیر میلادي کال کې د روسیې تیارو د تیری له کبله د جاپان پوځي الوتکې شاوخوا لس زره ځلي تحرکاتو ته اړ شوې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همدارز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې لنه ورکول نیولې. د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بېلابېلې نیمګړتیاوې په ګوته کړې. احمد تکل پرې جزئیات لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې یې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. په راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورسره داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو په مسلکي پالنه کې ورسره مرسته وکړي او بلخوا د ځنګلونو څخه د مسلکي ګټې اخیستنې لارې چارې هم پکې وي. اصل زازیا پرې رپورټ لري، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کوي.
د پکتیا ولایت ولس ولسوالۍ غریزه جغرافیا لري او غرونه په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلې دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل:
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته، اصلاح د حکومت تر کوشش لاندې هم ندي، د دې عملیت زموږه نه وتلې دي، خلک امید اسي تړلې کړی دی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل:
قومي خلک دي، هغه تیبوري خلک اربکیان نسی، هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې دی ونو کتکول کوي او مخه نیولې ده، او هر څوک چې دی وی ونی کتکول وکړي هغه ته جرمه ټاکل شوې ده، او قومي د دود او دستور له مخې غونه نغه جرمه اخیستل کیږي.
د پکتیاولت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکه او یا هم میوالرونکي بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنیو اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایدو یوازینی وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي، او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنې کې او د نیالګیو په روزنې کې او د ونډه واخلي، کورې جوړې کړي. غریبی د کور زمیدان نه دوته موته ده چې په ورګي نشته، نور کورونه نشته، دا زراتین زګي په کورونو کې نشته.
د پکتیا ولایت کرنې او بولګول عملداري رئیس انجنیر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کوي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو ترسو موږ وکولو شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر ورسره خبرې کړې دي. د وای په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړی میکانیزم لمخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي، بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي.